په کابل کې د ماښام 6 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو ماښامنې خبري مجلې ته مظفر با ظاهر خپل نور همکارانو سره هر کله کوم. د میدان وردګ ولایت د ولایتي شورا مسولین د غلطه ګن د ګن شمیر افغان سرتیرو د وژل کېدو او د طالبانو په لاس د دې ولسوالۍ د سقوط ادعا کوي، خو ځایي چارواکي وایي چې په سیمه کې لا هم عملیات روان دي. ګرنور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه صالح محمد صالح تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د شهید اونۍ د لمانځنې پر مهال د سویو ګډوډیو څېړنې روانې دي. د اسلامي همکاریو سازمان د افغانستان په اړه غونډه کوي او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشر په نړیواله سطحه له بشري حقونو پر سرغړونو اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي پرون د شهید اونۍ د لمانځنې پر مهال د سویو ګډوډیو څېړنې روانې دي. پرون په کابل کې په لسګونو کسان چې سپکې او درنې وسلې ورسره وي د موټرو له کاروانونو سره لارو او کوڅو ته راووتل. د دوی په هوایي ډزو کې د ځینو کسانو د ټپي کېدو راپور هم ورکول سوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي احمد برمک نن دوشنبه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د دغو ګډوډیو مسأله تعقیبوي.
در موارد زیادی از سیاست قانون برآمده بودن و صلاح هم در بعض موارد در دستان بود، ولی در این زمان وزارت داخله، گارنیزون و نیروی امنیتی هم در موارد که اینا از امو فتاسیو به تعیین شده که ما پیشنهاد تعیین کرده بودیم بیرون شدن، طبعا نو هم دستگیر شدن و هم بعد از او باز صلاحش هم گرفته شد، ضبط شد و تحقیقات هم جریان داره.
د کورنیو چارو له وزیر سره بشپړه مرکه د ازادي راډیو په دری خپرونه کې اوریدلی سئ. د اسلامي همکاریو سازمان سبا سیشن باید افغانستان د سولې او ثبات پر مسأله غونډه کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا چې دغه غونډه د سعودي عربستان د پاچا په غوښتنه کیږي او د اسلامي همکاریو د سازمان سرمنشي پکې برخه اخلي، نتیجې به یې مهمې وي. د دې شورا مرستیال عبدالعزیز دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل
چې د خپل په دې کې برخه اخلي په غونډه د OIC مخبل یو مهم دغه ارګان دی او بیا مشري دی وکي د غونډې. یقینا چې یعنی دا یو غټ تحول دی او نتیجه به هم ډېره ښه.
په دې غونډه کې چې په جده ښار کې کیږي د اسلامي همکاریو د سازمان دایمي استازي برخه اخلي. راپورونه وایي وسلولو طالبانو په دوو شمالي ولایتونو کې پر څو دولتي اهدافو په تازه حملو سره تر شلو زیات افغان پوځیان وژلي. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفي الله اميري ازادي راډیو ته ویلي چې په دشترچي ولسوالۍ کې په هغه حمله کې چې تیره شپه پیل سوه 15 افغان پوځیان وژل سوي دي. د ده په خبره په حمله کې 13 نور پوځیان ټپیان سوي دي. بلخوا زبی الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې په دې حمله کې شپږ څلوېښت افغان پوځیان وژل سوي دي. اخوا د جوزجان امنیه قومندان فقیر محمد جوزجاني وایي په خماب ولسوالۍ کې نن سهار د وسلولو طالبانو په حمله کې لږ تر لږه اته پولیس وژل سوي دي. امنیه قومندان وایي په جګړه کې و وسلوال هم وژل سوي او اته تنه نور ټپیان سوي دي. د ملي امنیت ځواکونو په کندهار کې څلور تنه وسلول طالبان نیولې دي. چارواکي وایي نیول سوي کسان د کندهار اوسیدونکي دي چې د ملي امنیت د ریاست د نننۍ خبره کړې خبرپاڼې په حواله په ځینو تروریستي بریدونو کې لاس درلود. د کندهار د ملي امنیت د ځواکونو لخوا په اخیستل سوي ویډیو کې نیول سوي کسان پر خپل جرم اعتراف کوي. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پکتیا پوهنتون د دیوالونو جوړولو کار د نږدې 100 میلیونه افغانیو په لګښت سره پیل سو. د والي ویان عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل
د 19 میلیونه افغانیو په لګښت باندې په یو کال کې دغه دیوال جوړیږي چې 2800 متره اوږدوالی او 3 متره لوړوالی به ولري.
دا ازادي راډیو ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مشر په نړیواله سطحه له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په اړه خبرداري ورکړ. هغه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په خپل لومړی وینا کې په چین، د امریکا په متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو کې دروان بشري وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر میشل باچلیت نن په جنیوا کې د خبري په داسل کې وکړه چې د بشري حقوقو شورا خپل هغه غونډه پرانیسته چې درې اونۍ به روانه وي. په همدې حال کې د بشري حقوقو د سر اداره وایي چین د اویغور اقلیت مسلمانانو له حقوقو د سرغړونو سیستماتیک او پراخ کمپاین پر مخ بیایي. په نیویارک کې د دغه ادارې په هغه راپور کې چې نن دوشنبه خبر کړي داسې شواهد وړاندې کړي چې په شینجیان سیمه کې د حکومت لخوا د اویغوریانو خپل سری نیونه شکنجه او د دوی په وړاندې ناوړه چلند شي. راپور د ملګرو ملتونو د نژادي تبعیض په وړاندې د مبارزې له کمیټې سره خپل غږ ملګری کړی چې د اګست پر لسمه یې ویلي وه په چین کې اویغور مسلمانان د افراطیت ضد کمپونو کې ساتل کیږي او په میلیونونو نور اړیستل سوي چې د حرفوي زده کړو په کمپونو کې واړوي. د لیبیا چارواکي وایي لږ تر لږه دوه کسان هغه وخت ووژل سول او لس تنه نور ژوبل سول چې وسلولو کسانو په پلازمینه ترابلس کې د دغه هیواد د تیلو دولتي شرکت پر مرکز حمله وکړه. د تیلو ملي شرکت مشر مصطفی ثناءالله د لیبیا یوه ټلویزیون ته ویلي په پیښه کې د دغه شرکت کارکوونکو ته مرګ ژوبله اوښتي او د ځینو ټاپیانو وضعیت نازک دی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین روانه اونۍ د آسیایي هیوادونو له رهبرانو سره خبرې کوي. د دې بحثونه به د شمالي کوریا پر اټومي پروګرام هم متمرکز وي. ولسمشر پوتین نن د جاپان صدر اعظم شینزو ابي ته په خطاب کې وویل: ستاسو په لیدو خوښ یم. موږ باور یو چې زموږ د استازو او ستاسو د څه باندې 200 نفري هیئت کتنه به د دوه اړخیزو اړیکو د لا پراختیا سبب سي. د روسیې ولسمشر به روانه اونۍ د چین له ولسمشر شي جنګ پینګ او د جنوبي کوریا له صدر اعظم لین ناک یون سره د روسیې په بندري ښار ولادي وستو کې وګوري. دغه ښار له سبا تر روانې پنجشنبې پورې د یوې اقتصادي غونډې کوربه دی.
خبرونه ملازاتی رادیو اوریدل. د میدان وردګ ولایت ولایتي شورا یو مسول دغلته د ګنشمیر افغان سرتیرو د وژل کېدو او د طالبانو په لاس د یادې ولسوالۍ د سقوط ادعا کوي.
سری میاست دی راپور له مخې سره یو چلوي نفر او جسدونه دوی خپل تر لاسه کړي ول تر 1200 بجو پر اوس هم سیمه کې جګړه ده کې مانډوز واکونه رسیدلې دي. هوایي بمبار هم شته ده.
خو ځایي چارواکي وایي په دایمیرداد ولسوالۍ کې لا هم عملیات دوام لري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو په سعودي عربستان کې د دغه هیواد د پاچا په مشرۍ غونډه به ښې پایلې ولري. د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي عبدالعزیز دین محمد
وایي چې مخبلې او مهم دغه وردان دی او بیا مشرۍ دی او کې د غونډې یقینا چې یعنی دا یو غټ تحول دی او نتیجه به مېره.
د بشری حقوقو د تر سازمان هیومن رائټس واچ وایي چې د چین حکومت په شینجینګ ایالت کې د اقلیت اویغور مسلمانانو د ځپلو لپاره یو منظم کمپاین پیل کړی دی. که وخت و نور راپورونه هم لرو. د خبرونه مو تر شپږ نیمو بجو ده. د میدان وردګ ولایت ولایتي شورا مسولین وایي د دغه ولایت دایمیرداد ولسوالۍ لا هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده او وایي چې هلته اوس هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده. د دغې شورا غړي د څه باندې څلوېښتو افغان سرتیرو د وژل کېدو ادعا کوي. په دې اړه تفصیل زموږ خبریال شریف الله شرافت راکوي.
د میدان وردګ ولایت د ولایتي شورا مسولین خبر ورکوي چې دغه ولایت دایمرداد ولسوالۍ لا هم د وسلوالو طالبانو په واک کې ده او وایي چې هلته اوس هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده. د ولایتي شورا غړي شریف الله وتک د دوشنبه په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په یاد ولسوالۍ کې د روانې جګړې پر مهال په تیرو دوو ورځو کې تر دا مهاله یو څلوېښت افغان سرتیري وژل سوي، یو شمېر ژوندي ورک دي او یو شمېر نور هم ټپیان دي. نوموړي وایي چې له ولسوالۍ څخه وسلوالو طالبانو ټول پوځي تجهیزات له ځانه سره وړي.
ولسوالۍ خو بس حالت اوسنۍ ده سره چې طالبانو خو ولسوالۍ بشپړ نیولې وه، کوم تجهیزات یې دوی لاسته لویدلي هغه یې هم له ولسوالۍ نه انتقال کړي دي. همدارنګه د سری میاست دی راپور له مخې سره یو څلوېښت نفرو جسدونه دوی خپل تر لاسه کړي ول تر 1200 بجو پورې. نو باقي سره وروسته معلومیږي. اوس هم سیمه کې جګړه ده کې مانډوز واکونه رسیدلې دي، هوایي بمبار هم شته ده، نو حالت نامعلومه ده تر اوسه پورې.
لدی سره د دې شورا رئیس مسعود شنزی هم ازادي راډیو ته ویل چې یاد ولسوالی اوس هم د وسلوالو طالبانو سره ده او وایي چې په یاد ولسوالی کې له 15 ملي اردو سرتیرو او 15 ملي پلس څخه اوس یوازې 15 او یا هم لاس ژوندۍ سرتیري راغلي دي او نور نادرک دي. نو موړي له مرکزی ادارې غوښتنه کوي چې یاد ولسوالی ته اضافي سرتیري واستوي او ولسوالی د وسلوالو طالبانو له منګولو راخلاص کړي.
وضعیت خوان ته فعلاً دولت کنټرول وتلی دی. ولسوالۍ پرون شپه سقوط کړی دی د مخالفینو په لاس کې ده او وضعیت خورا خراب دی، ځکه انته د موږ سرتیری د اردو د پولیسو تقریبا الګ پنځه لږ د اردو سرتیری درلودل او لږ د لسم د پولیسو درلودل اوس د ټولنه دولس دولس پنځه لس کسان بیګا د شپې وتلی دي ځان نه ژوندۍ وتلی دي او دا باقی مانده څلور پنځه لس پنځه کسان پورې دا نه معلومه دي یا شهیدان شوي دي او یا هلته لګرته شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې وړ مشپه شاوخوا یوولس بجې وسلوالو طالبانو د یادې ولسوالۍ پر مرکز ډلیز بریدونه پیل کړه چې په لومړۍ ورځ د دغې ولسوالۍ د امنیه قومندان په ګډون لس افغان سرتیري ووژل سوه او یو شمیر نور ټپیان سوه. په ورته وخت کې د دغه ولایت امنیتي مسؤلین او ولایتي اداره بیا دا نه مني چې یادې ولسوالۍ دې سکوت کړی وي. د والي ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل چې هلته په تیرو دوو ورځو کې په روانه جګړه کې سل تنه وسلوال طالبان وژل سوي او تر سلو تنه نور هم زیات ټپیان سوي دي. منګل وایي په تیرو دوو ورځو کې په یادو ولسوالۍ کې د دغې ولسوالۍ د امنیه قومندان په ګډون دیارلس افغان سرتیري وژل سوي او تر پنځلس زیات نور هم ټپیان سوي دي. نوموړي وایي هلته اوس هم د وسلوالو د ځپلو په مخه هوایي او ځمکني عملیات روان دي او د جګړې ډګر تود دي.
د میدان وردګو ولایت د میرداد ولسوالۍ د دوه ورځو عملیاتو او جګړو په لړ کې تر دې دمه لسلو زیات وسلوال طالبان ویل شوي او لسلو پورته نور زخمیان شوي دي. دغه عملیات یا جګړه چې دوه ورځې اوږده شوله اوس مهال هم په سیمه کې د امنیتي ځواکونو لورې ځمکني او هوایي عملیات روان دي او هڅه کېږي هغه سیمو کې چې وسلوال طالبان پټ شوي یا یې کمینونه نیولي تر څو په هماغه ځای باندې بریدونه ترسره کړي او سیمه په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو څخه پاک کړي. اما باید یادونه وکړو چې دغو د عملیاتو په جریان کې تر دې دمه د یادو ولسوالۍ امنیه قومندان په ګډون تر دې دمه شاوخوا دیارلس امنیتي ځواکونه شهیدان شوي او له پنځلس زیات نور زخمیان شوي دي.
د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ازادي راډیو ته په یوستولي برېښنالیک ویلي چې یاد ولسوالۍ سکوت کړي او اوس هم د دې په واک کې ده او تر اویاو پورې افغان سرتیري وژلي، یو شمېر ژوندي نیولي او یو شمېر نور هم ټپیان کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري. اوس به د سولې په ارتباط یو راپور راواخلو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو په سعودي عربستان کې د دغه هیواد د پاچا په مشرۍ غونډه به ښې پایلې ولري. د دغې شورا مرستیال حاجي عبدالعزیز دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې د سعودي له پاچا د دا ډول غونډې جوړېدو غوښتنه له پخوا مطرح سوې وه. ټاکل شوې چې سبا د سعودي عربستان په جدې ښار کې د دغه هیواد د پاچا په مشرۍ د افغانستان د سولې او ثبات په هدف د اسلامي همکاریو سازمان غونډه جوړسي. رحمت الله افغان تفصیل راکوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا اداري پلاوی وایي چې د سعودي عربستان په جدي ښار کې د جوړېدونکو غونډې پایلو ته هیله مند دي. د دغه شورا مرستیال حاجي عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل سعودي عربستان د وسلوالو په ملاتړو هیوادونو نفوذ او ښې اړیکې ورسره لري. ښاغلی دین محمد زیاتوي چې له سعودي عربستانه دا ډول غوښتنه د پخواني ولسمشر حامد کرزي په وخت کې سوې وه، خو سعودي عربستان د دا ډول غونډو د کوربتوب لپاره شرط درلود.
د پاچانه تقریبا د حامد کرزي په وخت کې څو څو ځله وشوه، نو هغه به دا یو خبره کوله چې طالبان دې د القاعده نه خپل بیرواله اعلان کړي او موږ ته د مکمل صلاحیت راکړي، بیا موږ به دې کې خبره کوو. نو هغه خو طبعا دا کار طالبانو نه کوو، نو دا موضوع به همسې پاتې کېدله. چې دی خپله په دې کې برخه اخلي په غونډه دې باندې د او آی سي خپل یو مهم دغه ارګان دی او بیا مشري دی وکړي د غونډې، یقینا چې یعنی دا یو غټ تحول دی او نتیجه به هم ډېره ښه.
ټاکل شوی چې سبا سه شنبه د اسلامي همکاریو سازمان د دائمي غړیو په کچه د سعودي عربستان په جدي ښار کې د سعودي د پاچا سلمان بيني عبدالعزيز ال سعود په غوښتنه او مشتي د افغانستان د سولې او ثبات په اړه غونډه جوړه سي. د دغه سازمان مشر ډاکټر یوسف بن احمد په یوه اعلامیه کې د سعودي عربستان له پاچا مننه کړې چې د افغانستان د سولې او ثبات د هڅو له چټکتیا ملاتړ کوي. خو دا چې د افغان حکومت او یا د سولې د عالي شورا پلاوي به په دغه غونډه کې ګډون وکړي یا نه، د سولې عالي را په دې اړه به خبري وکړو. د جمهوریت او د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه زمونږ پښتنې جواب نه کړي. د پداس حل کې د چلې دیولاند هم د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې د سعودي عربستان په مکه او جدي ښارونو کې د اسلامي نړۍ د عالمانو غونډه جوړه سوي وي او په ویلامه کې په افغانستان کې د نه حق وینو د بهدو د مخنیوي غوښتنه کړې وه. د ولسی جرګې کیږي. د نړیوالو اړیکو کمیسیون وای د افغانستان د سولې په پروسه کې له سعودي عربستان د نړیوالو د همکارۍ غوښتنې زیاتې سوې. د دغه کمیسیون غړي میرمن آریونیون ازادي راډیو ته ویل د افغانستان د سولې په بهیر کې د سعودي عربستان هڅې ګټورې دي چې په دې وروستیو کې د سعودي عربستان پام هم افغانستان ته زیات سوی.
دغه ډول کانفرنسونه د افغانستان د سولې پر اوسو کې ډیر مهم ارزښت لري، ځکه چې په خو هم ډیر کانفرنسونه جوړ شوي خو په دې سویه نو جوړ شوي، ځینې هیوادونو ځینې نیوکه لرلې. نو اوس چې موږ ګورو افغانستان لپاره زیاتره هیوادونو مخصوصا عربستان سعودي توجه ډیره زیاته شوې ده، او دا یو ښه زیری ده زموږ د ولس. زه فکر کوم چې دغه کانفرنسونو پایله بخي.
له تیرو شاوخوا ولسو کلونو راهیسې د افغانستان د سولې په تړاو په بیلابیلو هیوادونو کې مختلفې غونډې جوړې سوې وي، خو تر اوسه هم کومه څرګنده پایله یې نه درلوده. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د سولې په تړاو د ډول غونډو پریکړې جدي تعقیب کړي.
په همدې حال کې افغان کارپوهان د اسلامي همکاري او سازمان له لوري د سعودي عربستان په جدي ښار کې د افغان سولې په تړاو جوړیدونکو غونډه تر ډیره تشریفاتي ګڼي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپی وایي د ډول غونډې تر دې وړاندې هم ترسره شوې، خو تر اوسه یې د پوینا د پام وړ نتیجه نه درلوده. له ښاغلي ودیر ساپی سره په کابل کې زموږ همکاري ناجیه ساپی مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې دغه غونډه د افغانستان د سولې لپاره څومره ګټوره ده.
عملی کوم څه چې په طالبانو باندې اغیز ولري او راوی غواړي تر اوسه پورې موږ څه تنه نه دي لیدلي. نو فکر کوم دا غونډې کاګاتې وکړي د تبلیغي نقطې نظر نه، تشویق د نقطې نظر نه، چې خلک وایي سولې ته امکان لري وشي دا خبرې، مګر عملی بڼه تر اوسه پورې نه ده ورسېدلې.
تاسو هم په جریان کې اصل دې وړاندې هم دروان میلادي کال جولای میاشت کې د اسلامي نړۍ علماو د خوا د افغانستان د سولې په تړاو غونډه ترسره شوې وه. تاسو په نظر دغه غونډه به له هغې غونډې سره څومره توپیر ولري؟
فکر کوم چې هغه یوازې د اسلامي هیوادو علما د اسلامي راغلي وو او خپل فتوا یې صدر کړه. همدا حکومت د سعودی عربستان او دولت او خپل واقدار دې خبرې په څه وګرځي ممکن دا قوی تر ووسی، مګر وګورو دې فیصلو ته ناسه ته چایا طالبان دلته حاضری کی کنه. که طالبان حاضر شول او افغانی حکومت نمایندگان هم ورته وغوښتل او د افغانی حکومت تر رهبری لاندې دا سوله پر مخ کې بیوله، نو شاید چې مفید تمام شي او یو چه نتیجه ورکی. اما دست ناسا خو مسکو که موشوا او که دلا چون افغانستان دی رهبری لندنه و دولت افغانستان شکرده که گتا ندرلو دلا، نو که سعودیم سل دلی دست کنفرانسو ده اونیشی ترسوش تر طالبان و نمایندگان آلتا حاضر نشی بخالفی دی مسالت دولت او دولت دی نمایندگان نوی دوی سر پسول خبری اونی که اغیز که خبری بوی هم عملی نده.
فکر کوی چې دغه غونډه د نړیوالو فشارونو په اساس ترسره کیږي او اساسی په نظر سر طالبان او سعودي عربستان څومره نفوذ لري، څومره کولای شي چې د سولې خبرو ته راوبولي؟
یو خو د فشار خبره ده چې کوم څوک په فشار راولي او هغه نتیجه ورکی کورن کی. یو د خپل د دې وځول کړه د سعودي عربستان خپل هم لري د خپل ګټو په خاطر هم افغانستان کې سوله غواړي، او هغه وخت چې ضرور و په غوایلو کې دوی اقدام نه شو کولی، او همدغه یې ویلي چې موږ د بنګالي تروریزم نه چې طالبان کره خلاص شي ځانونه اړیکې خپلې خلاصې کړي، نو بس القاعدې نه نو بیا موږ ورسره تاسو سره به را دعوت کړو. اوس که دوی کوم شی نوي پیدا کړي او طالبان دوی خبر منی راځي کښېني، دا د افغانستان د خوا هر وخت هر کله ورته ورکېږي، خو شرط دا دی چې د افغانستان حکومت به پکې مخکینی رول یا پورته رول باید ولري.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپایو.
هر تصویر کې زر خبرې شته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
متحده ایالاتو د جرمونو نړیواله محکمه آی سی سی ته خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د جنگي جرمونو د ادعا او پاړه چیرډنې پیل کړي نو پر دې محکمه به بندیزونه ولګوي. رویټرز خبری آژانس د هغې وینا د مسوده په حواله چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن به نن په واشنگټن کې یو تحقیقاتي مرکز ته واوروي، خبر ورکوي چې امریکا ګواښ کړی که آی سی سی په دې اړه رسمي تحقیقات پیل کړي نو د دې محکمې پر قاضیانو به امریکا ته د سفر او مالی بندیزونه ولګوي. په دې اړه د رویټرز خبری آژانس راپور لنډیز احمد تکل راوروي.
متحدو ایالاتو د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سی ته ګواښ کړی چې که په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د شویو جنګي جرمونو د ادعاو په اړه څېړنه وکړي نو بندیزونه به پرې ولګوي. رویټرز خبری آژانس د واشنگټن په یو تحقیقاتي مرکز کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د سلاکار جان بولټن لخوا د کیدونکې وینا د مسودې په حواله د خبر ورکړی. تمه ده ښاغلی بولټن به نن د محافظه کارو فدرالستانو ټولنې ته په خپله وینا کې چې رویټرز خبری آژانس مسوده ترلاسه کړي ووایي چې متحد ایالات به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي څو د دې غیر قانوني محکمې له عدلي او قضایي تعقیب څخه د خپلو او د خپلو متحدو هیوادونو د وګړو ساتنه وکړي. د بولټن د وینا په متن کې راغلی چې آی سی سی د افغانستان په جګړه کې د امریکایي سرتیرو او استخباراتي پوځي پرسونل لخوا د جنگي جرمونو په اړه د څېړنو قضیه رسمن راپورته کړي نو د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره به د ځان دفاع وکړي. په مسوده کې راغلی چې که په حق کې د جرمونو نړیواله محکمه په دې برخه کې رسمن اقدام وکړي نو د محکمې پر څارنوالانو او قاضیانو به امریکا ته د سفر ممانعت وضع شي، د متحدو ایالاتو په مالي سیستم کې د دوی پر پیسو به بندیز ولګیږي او د امریکا په محاکمو کې به تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیول شي. د بولټن د وینا مسوده زیاتوي چې متحد ایالات به له آی سی سی سره هیڅ راز مرسته او همکاري ونه کړي، غړیتوب به یې ترلاسه نه کړي او پرې به یږدي چې همداسې له منځه ولاړه شي، په داسې حال کې چې د امریکا لپاره دا محکمه هسې هم مړه ده. د وینا په متن کې دا یادونه هم شوې چې امریکا به د دوه اړخیزو تړونونو له لارې هیوادونه دې ته اړ کړي چې امریکایان آی سی سی ته ونه سپاري. د رویټرز د راپور له مخې بولټن به په خپله وینا کې همدا راز ووایي چې د امریکا حکومت به ډیر ژر اعلان وکړي چې په واشنگټن کې د فلسطین د ازادي بخونکي سازمان پی ایل او دفتر به د فلسطینیانو د هغو هڅو له کبله اندېښنو ته په پام سره بند کړي چې غواړي په آی سی سی کې د اسرایلو پر ضد دعوا وکړي. رویټرز د بولټن د وینا د مسودې په حواله زیاتوي چې متحد ایالات به تل خپل متحد هیواد اسرایل سره په څنګ کې وي. د یادونې وړ ده چې د جرمونو نړیواله محکمه په 2002 کال کې جوړه شوه خو د ولسمشر جورج دبلیو بوش په مشرۍ د امریکا د هغه مهال حکومت د روم تړون چې آی سی سی پر بنسټ رامنځته شوه تصویب نه کړ. د جرمونو نړیواله محکمه د دې لپاره جوړه شوې چې د جنگي جرایمو، د بشریت ضد جرایمو او د جنوسایډ یا د خلکو د ګڼې وژنې عاملان محاکمه کړي. افغانستان په 2003 کال کې د دې محکمې غړیتوب ترلاسه کړ او د دې محکمې څارنوالانو تیر کال له افغانانو غوښتنه وکړه چې له 2003 کال پر اوروسته کلونو کې په افغانستان کې د بشریت پر ضد او د جنگي جرایمو په اړه خپل شکایتونه آی سی سی ته وسپاري. د آی سی سی لوی څارنوالې ویلي پر دې غور کوي چې د محکمې ته له افغانستانه د شاوخوا 1 میلیون رسیدلو شکایتونو په اړه څېړنې پیل کړي کنه.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي چې د چین حکومت په شینجین ایالت کې د اقلیت ویغور مسلمانانو د ځپلو لپاره یو منظم کمپاین پیل کړی دی. دغه سازمان په هغه راپور کې چې نن خپور سوی دی ویلي چې د ځپلو دغه کمپاین به د ملګرو ملتونو او یو شمیر هیوادونو لپاره یو آزموینه وي چې آیا کولی سي پر چین چې په نړۍ کې د یو ستر قدرت په توګه د راڅرګندېدو په حال کې دی بندیزونه ولګوي. په دې اړه تفصیل نوري اس نوري راکوي.
په نیویارک میش د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ په دغه راپور کې چې د دوشنبه پورې خبر کړی د چین د حکومت لخوا په شینجن ایالت کې د اوغور مسلمانانو د غیر قانوني نیونو، شکنجه، ناوړه سلوک او د هغوی پر ورځني ژوند مخ په زیاتېدو پراخ کنټرول لپاره د یو منظم کمپاین د پر مخ بیولو په اړه کره شواهد په ډاګه کړي دي. په دغه راپور کې پر هغو سرغړونو بیا تاکید شوی چې د ملګرو ملتونو د نژادي توپیر د له منځه وړلو کمیټې د اګست د لسمې په راپور کې رابرسیره کړې وې. په دغه راپور کې ویل شوی چې په چین کې اقلیت اویغوریان د افراطیت ضد په نوم مرکزونو کې ساتل کیږي او په میلیونونو نور هم د بیا روزنې کمپونو کې استوګنې ته اړ ایستل شوی چې دې کار د چین د اویغوریانو سیمه په داسې یوې سیمه بدله کړې چې هغه یو لوی توقیف ځای ته پاتې کیږي. د بشري حقوقو د څار د سازمان د چین د برخه مسؤل سوفیا ریچارسن په دغه ورستي راپور کې ویلي چې د چین حکومت په شینجن کې د بشري حقوقو داسې تیری تر سره کړی چې په دې هواد کې لڅو لسیزو راهیسې ساری نه دی لیدل شوی. هغه وویل په شینجن کې د زپنې دغه کمپاین به د ملګرو ملتونو او اړوندو یو شمیر هیوادونو لپاره یو اساسي آزموینه وي چې آیا کولای شي پر چین بندیزونه ولګوي پر هغه هیواد چې په نړۍ کې د وستر قدرت په توګه د راڅرګندېدو په حال کې دی. په راپور کې له بهرنیو حکومتونو غوښتل شوی چې د چین د دغو اقداماتو په خاطر پر هغوی چې د دغو سرغړونو مسؤل دي د مشخصو بندیزونو د لګولو په ګډون پر پیکینګ دوه اړخیز او څو اړخیز فشارونه راوړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وینګینګ شانګ د دوشنبه په ورځ په پیکینګ کې په یو خبري کانفرنس کې دغه راپور په وړاندې پر جزئیاتو له څرګندونو ډډه وکړه او د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ یې تورن کړ چې د چین په وړاندې چلن کاملاً له تعصب ډک دی او موندنې هم تحریفي بڼه لري. هغه زیاته کړه په شینجن کې له دغو اقداماتو د حکومت هدف د سیمې ثبات پرمختګ یووالی او د ورځني ژوند ښه کولو ته پراختیا ورکول دي، خو په عین حال کې د قومي بیلتون پالو او د ترهګرو ځپل هم پکې شامل دي چې په سیمه کې جنایتکار فعالیتونه ترسره کوي. چین تر ډیره دغه تورونه ردوي او ادا کوي چې په شینجن سیمه کې د لوی غمیزې مخه نیولې ده. پیکینګ وایي سیمه ته د سخت دریځو اسلام پالو او بیلتون غوښتونکو لخوا چې حملې پلانوي او د اقلیت اویغوریانو او اکثریت هانټبرو چینایانو ترمنځ د کړکېچ زیاتولو ته لمن وهي جدي ګواښونه متوجه دي.
او اروپایي کمیسیون وړاندیز لري چې په پسرلي او مني کې د ساعت بدلون نور ختم سي. عصمت سرمن نور جزئیات راکوي.
د اروپای اتحادیه کمیسیون وړاندیز کړی چې په پسرلی او منی کې د ساعت بدلون پای ته ورسیږي، ځکه چې په یو نظر پوښتنه کې څرګنده شوی چې اکثره اروپایان د دې کار مخالف دي. د اروپای اتحادیه د کمیسیون رئیس ژان کلاود یونکر وایي په میلیونونو خلک باور لري چې په راتلونکي کې د ساعت په خپل حال پریښودل شي. په اروپا او ګڼو نورو هیوادونو کې د دې لپاره چې له رڼا څخه زیاته استفاده وشي اصلي ساعت یو ساعت راشاته کوي. ځینې هیوادونه وایي چې د ساعت د بدلون له کبله د برېښنا په مصرف کې دولتي او غیر دولتي ادارو د انرژۍ د مصرف له درکه میلیونونه ډالر سپمولي دي. خو د اروپایي اتحادیه کمیسیون چې په پخوانی ډول د ساعت د نه بدلون وړاندیز کوي، په دې اړه د پریکړې لپاره د 28 غړو هیوادونو موافقه ته اړتیا لري چې هغه په قانون بدل کړي. د اروپایي اتحادیه د پارلمان په پریکړه لیک کې ویل شوی چې دا ډیره مهمه ده چې اروپایي اتحادیه د ساعت یا وخت په یووالي کې سره متحد ووسی. د اروپای اتحادیه کمیسیون تر اوسه پورې په دې برخه کې د بدلون پاره د خپل وړاندیز جزئیات نه دی اعلان کړی، خو په خپل لیک کې چې د سلام مشورې لپاره یې ویشلې دی ویلي چې یو انتخاب بداوي چې د دې اتحادیه هر هیواد خپل خوښې ته پریښودل شي چې ساعت بدلوي او که نه بدلوي. خو دا کمیسیون په عین حال کې خبرداري ورکوي چې د اروپای اتحادیه د غړو ترمنځ له همغږۍ پرته په ساعت کې بدلون به اقتصادي زیانونه ولري. په نظر پښتنه یا سروي کې چې د جرمني زی ډی اف تلویزیون کړي د 4 میلیونه او شپږ لکه پښتل شویو کسانو په منځ کې اتیا سلنه د ساعت د نه بدلیدو غوښتنه کړې ده. د اروپای اتحادیه کمیسیون د ځینو څیړنو یادونه کړې چې شی د ساعت بدلون د انسانانو پر روغتیا منفي اغیز لرلی شي. د څیړنې پایله ښیي چې د انسانانو بایورتم ممکن تر هغه څه چې پخوا ګومان کېده زیات اغیزمن شي. په اروپایي هیوادونو کې د مارچ د میاشتې په وروستۍ یکشنبه یعنی حمل وخت یو ساعت وړاندې کیږي او د اکتوبر په وروستۍ یکشنبه بیرته یو ساعت شاته کیږي. د ساعت له بدلون سره تر ټولو زیات مخالفت فنلند کړی دی. په دغه هیواد کې 80,000 تنو د ساعت د نه بدلیدو په ګټه لاسلیکونه کړي دي. د ساعت بدلون د لومړي ځل لپاره په 1980 کې په دې استدلال دود شو چې له کبله به برېښنا یا انرژي وسپمیږي، خو د اروپایي اتحادیه کمیسیون وایي چې داسې کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي چې د ساعت بدلون دې په رښتیا هم د انرژۍ د سپما سبب کیږي. دا کمیسیون همدارز وایي چې کره شواهد نشته چې وشي د ساعت بدلون د ترافیک یا د موټرو د بیروبار په کمولو کې مرسته کړې وي.
دوستانو مننه کوم چې د ازادي رادیو خبرونه مو تر دې مال را سره واوریدلې. زموږ خبرونه ادامه لري. پښتو رادیو مجله مو په دې ځای پاتې ورسید. د ری مجله زما همکار سلطان محمد سرور د توړند کوي چې راغلی د استودیو ته. شرغله
فریب،